درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چاپو کې پروګرام لرو خلومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لازیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دی. د کډوالو لوی کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون پنځشنبه په خبره کړې خبر پانه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراعات کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې له دغه هیواد څخه پاکستان ته تللي دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پرون پنځشنبه پر نړیوالې ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړسوي. شغلی بینت په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د وویل غواړي خپل خبره په دې ټینګار سره پای ته ورسوي چې د حساب ورکولو او عدالت پراخ او هر اړخي سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوي کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره څومره مهم دی. یو ځل بیا د افغانستان زړورو خلکو ته خپل شوره مننه او قدردانی وړاندې کوي چې لا هم په خورا زړورتیا او صبر سره د ستونزو په وړاندې دریشي. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استادو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ ته نشټوالي په اړه خبري وشوه. ګډونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځورونې څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانې کې د ډلېز امنیتی تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلې دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نشي لیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پلو روان دي. د همدار ازول چې د افغانستان له وسنوي چارواکو سره دوه اړخي زیاړي کلري او د اړیکې به نوري هم پراخ شي. د ایران او دریو اروپایي هوادونو د خبراتورو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بی باوري څرګند کړه. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال او د ایران جګپوري مرکچي مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې له استازو سره وګوري. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د اوربن پر سرغړونې تورن کړی دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربن د ماتیدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تورلس کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځنۍ واټ د منځنۍ واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. او د آسیا د کرکټ تر 1900 کلونو د کښتو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن جمعه د افغانستان او بنگلاديش په سیالي پیل شوې دي. د دې مسابقې په چا افغانستان غټلې خو غره غنلې چې لوبړی باولینګ یا توپ وهنه په خپل وکړي. تر دې شی پوری د بنگلاديش لوبډلې په داس حال کې چې نه لوبغاړي للاس ورکړي وو. په 500 ټاکل شو اوورونو کې 228 منډې کړی دی، یعنی په دې حساب افغانستان ته 209 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی او تر دې دمه په یو اوور کې 3 منډې کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ازادي په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پیکار د تخنیکی چارو پسمبلخت هرکلی کو. افغانستان ته د روسي او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخه څه دي؟ لاتونه راهیسی چې په امریکا کې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسي چې دوه نږدې ملګری دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسي د ملي امنیت سلاکار سرګی شویګوی د دیونې په پایل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیه او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کوم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره چولي او په هغې کې ویلي وو که چیرې دا وخت ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګر اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو مګ مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره خبرونه کړي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په فایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې روسي کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي، په ځانګړي توګه لکه نن چې ډونالد ترامپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم، چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامی اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگونو لاره بلکې د یو تفاهم لاره به بیرته د طالبانو سره دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامی چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړې دي. نو بنا ان زه ویلای سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسې کولای د امریکا لپاره معاونې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دي اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بریازم کې ډیر مهمه دی، دغه استراتیژیک نقطه زمون د دغه دوه ابو القدرتونو اوس چې درې ابو القدرت سوې دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو لا سره دی چې موږ په دغه ناخواله او په دې بدبختۍ کې لاس او ګریوان.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو د دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و، ساسې پان باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، گرچه دوی غشته دی الازد ظاهرشال دوری نه تر داود خان پوری دوی آلتا پا دغا جغرافیا که دری عدید یا غو نه غشته چه منگ اقلا نوسو کولای دی روسانو او دی چینایانو دی استخباراتی مبارزاتو پوران دی دوی آلتا هفته ولری نظامی عدید ولری، مگرم شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه ډیر ور نه کړل په دل چې دلته د دوه ابل قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي. نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د وسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړیو کم عملیات چې په یولسم د سپتمبر د په دې دوه بلډنګونو باندې وکړه په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان. که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې چې اقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځلې بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامی اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره.
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خوب په کمپاینونو کې چې ډونالد ترامپ یو څو ځلې دا موضوع یاد کړی و چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي. خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل کڅام په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي.
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامی نقطه د چینایانو د زپولو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده. ګرچه زویل سم کچيري امریکا یو د لیبیا دوی د بګرام اډه باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډیر لوی درد سر جوړول شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرت آتا چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډیره لنډولای شي. نو بنا ان جګړې حالات خو په دغه سیمه کې د همدغو له حضرته شروع شوی ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دي. مګر د دغه نظامي تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ نو روسان په دې کې ډارېږي چې که چیرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرت بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کی بیا روسان ډیر زر ماتېږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي. نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري حتی نظامی راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورته ونی کې او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به مخابق کی.
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدي بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده؟
ګوري اصلا ګدا چې وایي چې طالبان لکه ما درته قدرت ته ورسېدل ګټه دا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکه ولري د افغانستان د ولس په خیر به. مګر ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نشدیواله پیدا کړي هماغه تاثیرات وو چې زمون وطن زمون ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسان وو اوس غربي نړۍ بلخص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس د ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه ګذاري او پلانونو د ډېر جات عملي بڼه باندې عملي شي. نو بنا د دغه دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه مدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د مدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروال تی روان دی.
تاسو د مدنیاتو یادونه وکړه راسخ څه فکر کوي دغه مدنیات چې کلونه کېږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمه یو ډک دی او کچېره دارا وس پر لشي ټول افغانستان ور باندې آبادیدلای شي اوس کتام له چین سره په بیلا بیلو برخو کې قراردادونه شوې دي جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي. فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي؟ ګوې کوم توجیه
سه روسانو اتا غاز دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو حتی دوی مخکې څلوېښت کاله مخکې دغه شی وویست او هغه ګاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغسې کم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي او دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مو ځپي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې لدې مخکې چې مجاهدینو یادا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا لغې نو روس ته اوس طالبان یادا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللې دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه ترلاسه کړل، بیا لاړه او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپل اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستنه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل وطن ملي ګټو ته دوی ژوند دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د اوس اقلن دی وډوري ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زمون غونډي وونکو او بل خصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون د مدبرو رهبرانو دنده ده چې من خپل ملي ګټه څنګه د چا سره ادخش دی وطن د ترقیو د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ځبن پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د غربي نړۍ چې پروګرامونو سره تم مختلاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا او مونږ تباسي وي.
ډیر مننه کورودان راسیخ ست تاسو ته بیرته راوګرز. خغلی غوس جان با سم سره په خبرونه کې وصل شوې دی. جان با سپ تاسو مستری مشه په خیر غلی، تاسو ډیره موده په روسیه کې ډیپلوماټ پاتې شوې یاسته او د روسیې وضعیت لټولو خطاسې ته معلوم دی. ساسي پان باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلې دی او په جنوري کې خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازي چې تګراتګي افغانستان ته ډیر شوې د روسیې له خوا هم ترنګه تیر ورځ چې سرګي شوی ګویا افغانستان ته تللای وي او پیغام ځان سره وړي و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي د خبرې بخکاره کړي ده، دوی څه غواړي له افغانستان؟
ستلم شي هغه له فائدې سیال تاسو ته مې منوته ټول څه سلم شي وای او هغه کسان چې موږ اوري از ما غږ شته دي
مهرباني وو ساسي غږ لر
منه دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړی چې ولادیمیر پوتین په د طالبانو څخه ملاتړ کوي تر هغه ځایه چې ما لوستي دي دا مواد دا سی یو خبرې پرې کې نه تر اګه ولې شوې دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حکومت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کار کوي او د دغه اقداماتو په هر کله کې په ترتیب روسیه څخه غواړي تر هغه ځای چې ماته د سیخکاری روسیا روسیه خپل په چلن کې په خپل پالیسی کې کم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمه ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري او په دې سره خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې د ادبیاتو کې خپل وار په وار د کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسري دوی په زمو سره یې امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبره شته، خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري. د طالبانو څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متحد درنجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی وو، دی د دې دپاره نه وو تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلفو کې، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دی او هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی وو چې یو پیام ورسوي ښاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شروع په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې چې تقریبا یو سلو څلور کسان قرباني شول او څه د پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تایید تم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوران اخوا تجهیز شوي، تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو پوهیږئ د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تدمیر شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو بل سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین اوکراین دوی سره هم امسره
په بخنه سره. جانبا صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا کسانو چې د روسي تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې بریچ شوی، د دوی باور دا ده چې دا کسان په افغانستان کې دي ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو چې دا کسان ورته تسلیم کړي، او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستان څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزم پریکړه وزه هم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کړم. ما د سنې ویلې چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه، داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بل هم روسانو غوښتی دی چې هغه عملیات که چیرې طالبانو امریکایانو سره د تروریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شته. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ به دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپل شته. افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع وته، روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مستقل منافی هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویلې. هغوی حتی وویلې چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی، بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو
امنیتی تړون ته راجې کړې ده. جانباز صاحب بخښنه سره د دغه امنیتی کمربند او د روسیې د غوښتنو پر اساس باندې څنګه تاسو تشریح کړی، د دې هدف دا چې ډول افغانستان منځوي کړي کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په ځلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
د څه دغه اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبانو انزوا ته کاږي، نه دنیا. دنیا د خپل منافع پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاسو د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مون پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه د پدې معنا نه چې د راشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه. خیر، د افغانستان هغه تاریخي کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان تاسو مثلا د افغان د یو تکړه افغان بېلګري پاتې سي خپل ځان په دې نظام کې، طالباني نظام کې پورې؟ خو نه دي. زه وینم نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب ویني خو نه دي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام یکه تازي خودسري جاطلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، اوس دا داسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به ته څه وایي؟
په نظر باندې دا چې روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي رالیږي، په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومت اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی ته دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسو د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، دا خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو لپاره کوم ماتم نه لري،
زموږ حالات موږ ته مهم دي، هیڅ دنیا ته مهم. جان باسه تاسو د روسیې موخه تشریح کړئ، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره
دومره جذبې لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې ګواډر ته لارې سیټیک جوړول، د ایرانو تهدید، یو عالم نورې. هغه هم دا همدغه د خپل منافع د خاطر شتا حاکمیت سره، حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې، هغه د یو کستلې دی اوس د دوی یو استازی ترې، حتی قندهار چې د سپیکو د ګواډر مسلې هلته راحلي کې، او پاکستان هم چې اوس په رقم تزرګني جګړې کې دوی سره ښکته شوی دی، د دوی جوړجاړی هلته کوي. لوی در دي هر هیواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او په ټپه ولاړه استو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغه حاکمه ډلې سره دی یو واقعیت. البته موږ ته دا تاریخ اړتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو ایني واقعیت چې دغه
ډول په ټوله کې په بخښنه سره جان باسب دا چې د روسیې او چین استازي د سپخکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی اعلانوي چې دا حاکم ډله په افغانستان کې د افغانستان رسمي نظام دی، متوجه یاستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي، کله ورکوي هر هوکلی چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري. نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي، ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی. یعنې منظور مې دولت درې معنا ده، چې دا خو یو سیاسي تاریخي جغرافیا ده، دا خو څوک پرتکي کولی نه شي. نظام هلته مشروع
مننه کور ودان راسخت په کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویل او جان با صاحب هم په افغانستان کې د روسي او چین دواړو مخه تشریح کړی چې دوی خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي. اوس ک ډونلډ ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او غواړي واقعاً د باګرام اډه خپل کړی، ستاسې په ان باندې دلته د روسي، چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي؟
ګوري ټکر خو سل په سلو کې، مونږ په دې ټکراتو کې، زمونږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوي یاستو. دغه د تاریخ په صفو کې د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول. خو زه یې لایم کچیر پرموغواړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده، د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی هلته لیکل شوی دی امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی اوکړه کړې ده هغه بیرته د هماغه پریکړه له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي، او هغه څه چې دوی پریکړه کړې ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کېږي. ددنه چې طالبان د هماغه پریکړې په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدې ناز دي او جمهوریت د دوی قرباني شو، دوی ته قرباني کړله. نو بنا هم زویلا سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پېکړې د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی، دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی، ان د امریکا په خیر دی، ان د سیمې په خیر دی.
یعنی د دې دوه توافق کده ونې چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اډې نه، خو بلکې دا چې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه، بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی. دا نه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 یو لک اتاکر ولګي یو جنگ وکینه. فقط دغه اډو اساسا دا دی چې اته دوه خبرې وي، یو نظامی تاسیسات یو یو نظامی سلاوی بلری او په زمين کې استخباراتي کړي وي فعال وي، تر څو د چین او د روسي کړه په دغه جغرافیا کې دی وتاري. خو دوی اطلان جګړه د دوی دی، ګټه د دوی دی، اقتصاد ته دوی منډي وهي، او دا د دوی جګړې د چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي. مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه. مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دارونه دا لا تصور کړی، مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د تروریزم کړی دلته جوړول او د تروریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وګړو.
په ټول کې راڅخه ساسې پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري، چین لري، امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویل دي چې دا به وکولای شي باګرام اډا به ترلاسه کړي، دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغه درې لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي؟ دوی کولای شي چې اډقل دغه درې وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورتیا ترلاسه کړي او پرې نږدې چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي؟
ای کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای. طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول له ادرس راغلي دي. پرونی جمهوریت هم کدی کرزی دولت او کدی اشرف غنی او کدی عبد الله، دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهداف او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي. کچیر واقعا طالبان وګواړي چې د افغانستان کې ولوی جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرس د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چمن دي چاسر او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه من غربي نړۍ سره زمون کا په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره، او کدا یو هغه سیستم نه چې نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو قدرتانو د اقتصادي پنګول د لپاره شرایط مهیا کو، او هغه پنګول چې د اقتصاد له ادرسه کیږي کدا غربي کوي کچيني کوي کروسي کوي من ته منلو وړوي او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښتي وي او افغانان به یو خوش ولدانه په لور روانيږي. خو زه ویلای سم زمن د غربي نړۍ کړنې او استخباراتي کړۍ د پاکستان د استخباراتو له ادرسه عموم باندې ډېر زیات تاثیرات اچوي او دغه ناخواله ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان را سیخ سیب تسته و بیرته راو گرزم اوریدون که را سره دی دوی تلیفونون در برا وخلو پختنی بیوارو. نو مورا تا وخلی لکم زی مالی کنی ولی دا.
مناجی توخی ام بزابل ولیتی شاجی لولی سالی فتاش داییمی اردون که.
مننه توخی سیب ستره مشوی پروگرام تا پخیر اغلی. میره بانی توخی سیب که چه پختنه لری لمل منونه.
مننه یو نظر لرم و یو پختنه لرم. نو نظر می داده شا افغانستان دیگه انقلاب وکی. تاریخ اپریل دلی دیو جاری تک شرانو سوی دی مرزو بلا پیش سوی دا نو دا سردار داود لکو دا تا رئیسی لیتر داو سپوری نو دا مشکلات بوخ بیا هم پرلی را حد پوری رو رو الحمدلله سمیجی خو وس یو لوی مهم شیدا دسی امنیت ولو کم خیلی کم وایی سوی دا امنیت پا گاچو ندا خو موزی پا گاچو بولو دا کسی دا مرگ زود لورا کسو بمباری ورا کسی پساد ورا کسی شاد ورا کسی نو دا یو حقیقت مرد بی خاوری وسی دون که دا طول کلونا تقریبا زیده دلی دلیو نو دا شان طول پخپل استرگو وینو یو حقیقت دا یو حقا کسان دیش خپلی گاچی پا افغانستان که للا سور کریدی نو آقا بخاما خامن پی تبلیغات کهی
یعنی ساسی پان بنده تو خی سب چه ساسی پسی مکیه لکه وقت نچه طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی سول شته دا امنیت شته دا پا دولتی دارو که فساد نشته دا و ساسی پسی مکیه خلق دا بخوا پر تلا ارام شوی دی او ساسی دی سیمی لپار دا طالبان و حکومت خده ای ختم هم شوی دیم دسته دا
اونو تروسی پول خسی موزگین و امنیت خسته ساسیم پا دیقا ایلیاس نوریوال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ړنګ شوې دي د طالبانو حکومت هم همداسې د دوهې د توافق په پایله کې واک ته ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله له نړیوالو یا لویو قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به هم نړیږي تاسې په څه اندیا سیلنډ راته وایي
خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی پخپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي دی په خپل د هغه حکومت چارواکي ود د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور ودان تو حساب مننه کور دی ودان مکساس نظر واخیسته بل وريدون کې را سره د نو مراته واخلي لکم زه ماډی کني ولی
زه یو نظر لرم چې کومه چې تو حساب ول په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو تعداد مفسدینو د ښو خلکو د ښېګړو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعضې خلک وایي چې تېر حکومت مفسد و تېر حکومت مفسد نه و چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپله تنخوا رسېدله او مېرمنو اوس چې بېچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپله تنخوا درلودله څه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت ښه حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړي دي هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې نه چلانې کي د نجونو
په بښنې سره دا هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسې که څه پوښتنه له مېلمنو لرئ موږ مو نظر واخیسته مهرباني وکړئ
تشکر د مېلمنو څخه زما پوښتنه ده چې څه بخت به دی یعنی د دې حکومت تاسې چې تاسو نه کوم کړی دی دا باور اوس دې بچن او سپرنګي ته حق باندې تکه کړی دا مجبور دې چې زکه چې غربي دولتونه تیسره په کوم انداز چې باید شاید وي تیسره مرسته نه کوي.
مننه مخته واخیستله لملمنو به دا پوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او کنه دي زکه چې هغه د څلويخ میلیونو ډالرو بسته چې هر رفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي که څه اوس دغې په اړه خبرونه نشته خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمیر یو اندازه پیسې افغانستان ته لیږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکو مې سره د نوم راته واخلئ لکوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ساسې اړې کې وصل د نوم راته واخلئ لکوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د ما نوم منصور ده. تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولای. د ما یو شخصي نظر ده.
مهرباني
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص یو هم خنو اوس حاکم حکومت هم خنيتي نو څوک به خي دغه خلق د پاره دغه خلق د پاره څوک خدي دما ژوند دیرش کلو دی دیرش کلو می ژوند دی پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی ورور وژنه دی تر کلبا زب پرتا باندې ځغلم تب پر ما باندې ځغلې تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه چوم تب د ما په غاړه چې تر کلا مخ با کلا یو ملت کیجو یو خلک کیجو وورورا لاس په لاس شي کا کام کېږي کچې
منصور جان ستاسو په ان په خنې سره خبره مخته کوم منصور زما غږ لري
لپاره کار نه کوي
لطفا منصور که زما غږ لري پښتنه مې درنه داده چې ساسي پان باندې په خلکو کې په ملت کې سوز څه ده چې دوی نشي کولای په یو خلو شي اتفاق اتحاد تر منځ راشي
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانا می داشتیم نه یک حاکم دانا کار نیست یک ملت دانا کار است بر ما یک ملت دانا کار است یک ملت که از حق خود از حقوق خود از امتیازات خود باخبر باشند از خود خبر باشند ما ملت خو است در اروپا د امریکا د دیگه هزار کشور دیگه سرنوشت شون تصمیم گیری میشه در حال خودشون خو هستن
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین روسیه امریکا او کاغه طالب چارواکی دی کاغه پخانی چارواکی دی د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نسی خود خلک نه پخپله ګټه پوی نه توانم داسې ست تاسو وای
نو کچیر د موږ مکتب باندې کچیر د موږ پانتون باندې نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي هیڅ امکان نه لري
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دی ولې وا یو بل اوریدونکو امرا سره د نومره توخلې لکم زې موري کني ولې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
علیکم سلام افغان صاحب سړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی افغان صاحب وخت کم ده له تاسو لنډه ورو نظر کلری او که څه پښتنه لري ملمانه شته چې تاسو ته جواب درکړي مېرمنه
ملمانو تم سلام وایم او تاسو تم سلام هم د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام وایم
مېرمنه افغان صاحب
فریده جان خورې منګه خپل خنه یو ښا فریده جان خورې
امر مېرمنه
منګه خپل خنه یو پوښ کمنګه چیر تخپل خې یو کنه نو زمون وطن جوړیږي ګل ګلزار کیږي بزه دې په خبره کوم هغه ما په خبره کې هغه هغه په خبره کې هیڅ پوښ موږ خپل خنه یو پوښ کې پنځه ګوت خلکو ته نیسو یو لږ ګوت بزان ته مينځو کنه موږ خپل خنه یو بنت فقیر روانه ده دا د تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی دغه آشنا را دو کې خلک زنګونه وخی دا د بډاګي حکومت او کدا د چشو ک بډاګي حکومت مو زمون خېټه پډوړې موړو نچاته تیاجو نمو تیاجو پوجو زغه در په در خور مای بیند در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوجا ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک پشاکه وګرځه او عوام نه خبر مو وسه پوجا فریدجان خوري زه غونډه ورځ خار کې ګرځم، ما ته خار معلوم دی ننګرهار قسم په خدای چې مونږ خپل ښه نه پوه شو.
لطفاً لنډ راته وایاست چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟ یونس صاحب لغمان ستړی مشه، لنډ نظر اورو مهرباني.
زبر دفتر نظر شریکم، الحمدللہ د افغانستان وضعیت نسبت د مخ کې نړیری خلک مخ کې کوم تاسو وګورئ د ورځې بل په 200 کسان 300 400 کسان یوازې د ورځې دی په جنگ کې ژوند له لاسه ورکړو. نن هغه څه نشته، الحمدللہ حالات ډیر ښه دي. ولی بعض ستونزې اقتصادي شته، دا به موږ تاسو په خپل اواره وو که موږ تاسو وګورو شل کار دلته امریکا موجود وه، پر زمونږ استاد اقتصاد همدغه د استاد د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار را ده چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپل کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی، هیڅوک موږ تاسو ته وطن نه راجوړي.
نه نه، کور ودان. یونس صاحب چې وخت ډېر کم د مېلمانه په تمه دي، ژوندی اوسې، موږ ستاسو نظر واخیسته. جانبا صاحب که تاسې ته راشو، تاسې د اوریدونکو نظرونه واورېدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې، دا چې پالیسیان څه ویشلي نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشحاله دي، څوک له هغه حکومت خوشحاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهېږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغې دومره جریانونو کې، په دغې بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی، او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیرتړنګیږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي. کنه افغان ولس واقعا نه پوه ده او په دې نه پوهېږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چیرته پر وسط کې ده، یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده. هر هیواد حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پر دي، دې کې شک نشته، ځکه چې کله چې تاوان یې دغسې یو بلا حاکمیږي، یو هایولا حاکمیږي، نو خامخا باید چې لږ تر لږه انتقادی چلند خصوصات او دارم نلرو پویگو چه هر رقم خطرات که دیشی نکتا مخشی، زکر چه از موک زمیر و تاریخ دو وطن غرزختونه موک یو سه سوات مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپ خلو پاتې شو، او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېر لویو نخوالو خواته، ځکه چې دغه زده کړه چې مو کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولتداري زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده، او مونږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چیزی مکوطن ویجارش نور هم او دیر لوی و خطرو سر دیر و خطرناک و پیخ و سر مخشی شده اگه نبی پیواتل اوز پر چه حالت بیاستو، یعنی دیدین بدتر حالت هم که دیش خدای مکره رامز شی دنه پا کور کشو وزیعت کورو اوز پر گدوی ده سهار نبر مخام کوری دا داستانون او دا سندری هوایی چه دلتا امنیت دیو، دلتا پیگم حاکمیت دیو، دلتا دا دیو، اگه دا سلیم عقل دانشی دیو. پیو حیوات که چه قانون نوسی که او هر چوک که اگه نپیگم سوکه ای پلاس که دا پسرک بلار دیو ایز شریعت تک دیو، که دو دوی کم مامور دیو ایز شریعت تک دیو، که دو دوی وزیر دیو ایز شریعت دیو، که دو دوی نامعلوم امیر دیو ایز شریعت تک دیو. اوس دغه خلک راټول کړه چې کینه او پوښتنه وکړه شریعت یعنې څه، دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی، څه کم کېدای شي چې امیر المومنین ځانته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارډ کم څه زیات مسلمانان دي، ته یې منلی دا اوسنی مومنان مسلمانان یو کنفرانس دی، نړیوال اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس، تا هغه ته هم نه پرېږدي، تا هغه ته هم استازیتوب نه لري. کله کله ځان نه پوښتنه کوي چې ولې ته عقل کولې دا اسلام ستا سره خلاص دی، نور د مسلمانان ټول دغه بېکاره او ناپوهه
افغانستان ځانګړي توګه کته افغانستان جنوب ته وګورو هلته جګړې وي، دا خلک جګړو ځپلي وو، خو اوس چمن راغلی دوی ورته خوشحاله دي. همدغې وضعیت ته په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري، یو څه انزوا شوي دي، یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین وضع کړي په افغانستان کې، د چوس درې بر قدرت دی، روسیا د چین د بل طرف ته، په امریکا کې ټرمپ واک ته رسیدلی، هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تاسو راتلونکی په ځانګړې توګه کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خو باغه ولې برخه ساسو د پښتنې ته پات اشاره وشي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي، مرکزي، جنوبي، جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون میشته منطقې ډېرې ځپل شوې دي، ډېرې بېچاره شوې دي، ډېرې قرباني ورکړې، اوس هم ورکړي. خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون میشته منطقو کې، په جنوب کې، په شرق کې، په جنوب غرب کې، په مرکز کې، زه یو مرکزي پښتون د کابل یم، او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړي، که زه پرون په بد حالت کې وم او دا ګزارونه تا راباندې کول یا امریکایانو راباندې کول، نن خو ته وایې چې سوله ده، نو ښوونځي دې ولې بند کړي؟ ولې زما کوچني بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته؟ په کوم حق دې مکتب بند کړی؟ زه به هیڅکله تاته دا ونه وکم. او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هیڅکله نه دي ونه وکړي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړه. او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه، پرون نن به ښوونځي بندوي؟ دا کوم انساني او اسلامي منطق دی؟ یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده، بلکې ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي. اوس راشو هغه سیال استاسو پښتنې ته، ها ابر قدرتونه استاسو یادو کړو، د سینا، د چین، د متحده ایالاتو، نه دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي، د ټرمپ اداره. زه داسې فکر کوم اغلی سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پاست دوه هیندو وګړي څخه، او مخصوصا پاست دې چې د افغانستان د دوی پوزیان وتل، هغه سي اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لګي. افغانستان کې به دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي. افغانستان کې د خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور د اوس لري، د اسمان نیملین په سمت کې، نو وضعیت ته په کتو به دوی عمل کوي. البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده، او په کار هم نه ده چې ډېر دې ته څوک امیدوار اوسېږي چې هغه به د هغه خوا د افغانستان راځي، او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي. وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو، د همدو طالبانو په اشتراک.
دغه پښتنه مخکې موږ اوریدونکو مطرح کړه چې افغانان ملامت دي، افغانان څنګه کولای شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني؟
خزه خوب دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم، موږ ټول ملامت یو، او موږ دغه د افغانستان خلک، او دا چې نن سبا خلک فعال ډیر نه دي، خو د ورځو په تیریدو خامخا د ژوند د خرابیدو، د اقتصادي حالت د لا وخیم کېدو سره، اجتماعي تناقضات، قومي تناقضات، امنيتي ننګونی دا چې دا خو اوسنۍ حاکمیت افغانستان لپاره اقتصادي کړنلاره نه لري. دا داسې نه کېږي چې ته چین ته وایې راځه دلته دا معدنونه درکوو. په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید یې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جیب کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه روان کېږي. هغه د نوري نغد پیسې درکړي، په دې نغدو پیسو به ته نن دی او چا کېږه ماړه کې سبا به څه کوي. نو یې ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار پر بېده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده.
په بخښنه سره فکر کوي جان باصب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیا هم غواړي کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلې یو اقتصاد محوره پالیسی جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو پښتانه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټولو نه زیات تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هغه راځي وایي مثلا مس عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مس عینک پروژه هغه لسیال دا د اوشل کاله په تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشل نه سم کمه ده. دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي، هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته ده راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې واز یو دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو، نور هیوادونه تخپل زور خای شته د موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای افغانستان د افغانستان لري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لاندې کړئ ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی د نړیواله کچه رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی به چاته کې ګوري چې زه داسې کار کولای شم، دغه پروژې لکه تثبیت کولای شم، حساب کولای شم. مخصوصا چین دا کار کوي. خو ازبکستان واقعا فعال دی، افغانستان کې د اقتصادي نظر د سوداګریز، ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران به له شکه خپلې موخې لري. البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون، متحده ایالات، دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو په پوښتنه چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دی د دوی اقتصاد نه؟ مثلا یو څوک دی په ملا برادر، او د دې زده کړې اقتصادي دی، په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب، راسیخ سب تاسو لند راته فقط یو د قواخت لرو دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزو؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کی یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خود لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد د سیاست په نوم باندې مداخله وکړي؟
ګوري لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازي او د خپل د وطن د چالوولو لپاره مخپل ژوند سوز منکیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونکو، د پردو د اهدافو د لپاره ټوپک په حقوق کې نه دو، د پردو د اهدافو د لپاره خپل ورور ونو وژنو. دغه تل چې موږ وڅ کولای او خپل سیاست کو دي نړۍ سره او د گاونډیانو سره، موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید نل بیسلا ستراتیژي عملی بڑا باندې کارو کو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفن کښ او د کفن